وړاندې تر دې چې سیمې ته ولاړ سو، په افغانستان کې تم کېږه او په کندوز کې مو د ښځو له فعالیتونو خبرو. د کندوز د ښځو چارو فعالین وایي د تیرو کلونو په مقایسه په دې وروستیو کې د ښځو فعالیتونه د پام وړ دي او په بېلابېلو برخو کې د ښځو حضور ډېر سوی دی. د دغه ولایت چارواکي وایي د دې تر څنګ د دغه ولایت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سطحه هم ټیټه سوې ده. اجمل آریان له نورو جزئیاتو سره.
په کندز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده. د کندز ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن ناهد آصفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تیرو کلونو کې د ټولنې په بېلابېلو څانګو کې د ښځو حضور او فعالیت کم تر سترګو کېده، خو د دولت او یو شمېر نورو غیر دولتي ټولنو د هڅو په پایله کې د ښځو پراخ ګډون او فعالیت ته زمینه برابره شوې. میرمن ناهد وایي چې ډېری وړتیا لرونکې ښځې چې په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې خپلو کورونو کې ناستې وې، دا مهال په ټولنه کې فعال حضور لري.
وضعیت زنان ما نظر به گذشته های تجربی خوبی میکنیم که
موږ د تیر په پرتله اوس مهال د ښځو وضعیت ښه ارزو. شکر دی الحمدلله، دا مهال که موږ په سیاسي ډګر کې د ښځو حضور وارزو، موږ دا مهال داسې ښځې لرو چې پارلمان ته لاره موندلې، په ولایتي شورا کې د هغوی حضور تر سترګو کېږي، د یو شمېر ښوونځیو مدیران دي، د یو شمېر مدني ټولنو چارې ور په غاړه دي. د ښځو چارو رئیس وایي چې په کندز ولایت کې ښځې له یو لړ امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره سره توانېدلې دي چې ورسپارل شوې چارې په ښه توګه پر مخ بوزي. ناهید د نورو څانګو تر څنګ په سوداګریزو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه د قناعت وړ بولي.
اگر در عرصه اقتصاد هم بگویم تعداد خانمای مادر
اقتصادی برخو که هم موږ داسې ښځې لرو چې هغوی پر کوشنۍ سوداګریزو فعالیتونو بوخت دي. موږ له مدني ټولنو د ملي او نړیوالو موسساتو څخه غواړو چې دوی ته مارکیټینګ او بازار موندنه وکړي تر څو دوی خپل لاسي صنایع په ځانګړي ډول غالۍ بهرنیو هیوادونو ته ولېږدي. آصفي په دې ولایت کې د ښځو وضعیت د ښه کېدو تر څنګ د هغوی پر وړاندې له شته ستونزو او ننګونو څخه هم سترګې نه پټوي. هغه وایي چې ښځې لا هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دولت او مرستندویو ټولنو جدي پاملرنې ته اړتیا لري. ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه جوړوي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له خپل یو شمېر حقونو څخه محرومې وې، خو په تېرو 12 کلونو کې د افغان دولت او نړیوالو د هڅو په پایله کې هغوی یو ځل بیا په ټولنه کې حضور پیدا کړ. اوس مهال په بېلابېلو څنګه کې پر فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
بلخوا په فراه ولایت کې پر کډوالو د زعفرانو د تخمونو او د کرلو لپاره د اړینو توکو د توزیع بهیر تیر ورځ پیل سو. په دغه لړۍ کې پر 500 کورنیو د زعفرانو د کښت لپاره اړین توکي وشل سوي دي. زعفران په دې وروستیو کلونو کې د کوکنار د کښت یو ښه بدیل ګڼل کېږي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د زعفران د کرلو دغه توکي په فراه ولایت کې پر هغه 500 کورنۍ باندې وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان څخه راستنې شوې دي. د فراه ولایت د کډوالو چارو رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه توکو د توزیع موخه دا ده چې راستنې شوې کورنۍ له یوې خوا وکړی شي، څه ناڅه عاید ترلاسه کړي، او بله موخه یې دا ده چې د کوکنارو د کرلو څخه ډډه وکړي او د کوکنارو د کرلو کچه په فراه کې راکښته شي.
د زعفرانو د کښت لپاره دی چې 500 فامیلی هغه فامیلونه چې د میزبان مملکتو څخه عودت کړی دی او سند بیعرف لري، پرویته دغه سند بیعرف موږ څلور 500 فامیلی مستحق ګڼلی دي کوم چې کښت زعفران کې دا برلاوه د دې څخه یو کښت بدیل چې ورته وایي، اگر چې دا ډیر لږ شی دی چې خلک تشویق سي و زعفران ته.
له بلې خوا هغه کورنۍ چې زعفران د کرلو لپاره یې اړین توکي لاسته راوړي خوش دي. دوی وای مخکې د دې توکو ته ورکولو د زعفران د کرلو لارې چارې ورته په ورکشاپ کې ښودل شوی او اوس کولای شي په خپلو پټیو کې زعفران وکري.
د کښت په حساب باندې کومک شوی دی، نو اوس موږ ته یو اراده د لاس ګاټي فلنګ یو متر دا ابتدا د کار دغه موږ ته اوس راکوي.
لاس ګاټي راکوي، یو دانه یم راکوي، فلنګ راکوي، متر راکوي.
د کرهنې برخې کارپوهان وایي چې فراه ولایت کې هم زعفران لکه د هرات ولایت غوندې ښه نتیجه ورکوي، خو تر اوسه چا دغه برخې ته پاملرنه نه ده کړې. که د زعفرانو کرل په فراه ولایت کې رواج شي، نو کروندګر به د کوکنارو د کرلو څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ژمنې سره سم دوه اونیز خپرونې بشري حقونه او مخکښه ښځې پروګرامونه لرو، خو لمړی پاکستان ته ورځو. د پاکستان افراطي ډلې غواړي چې د روانې میاشتې د سیلابونو له ځپل سویو سره د مرستې پر مهال خلک د هند پر ضد وپاروي. دغو سیلابونو په پاکستان کې تر 300 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او تر 2 میلیونو ډیر کسان یې اخیستمن کړل. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
حافظ سعید چې د رویټرز رنس په وینا په جنوبی آسیا کې تر ټولو خطرناک وسله وال دی په دې باور لري چې هند اضافي اوبه د پاکستان لور ته پریښي دي چې له امله یې په پاکستان کې په سلګونو کسان ووژل شول او د پاکستان کلیوالي سیمې وځپلې. حافظ سعید وویل که چېرته موږ اوس د هند مخه ونه نیسو نو پاکستان به له دې خطر سره بیا هم مخامخ شي. رویټرز رنس لیکي چې د حافظ سعید دا تور به یو شمېر کسان په هند کې حیران کړي. په هند کې پر حافظ سعید شک کیږي چې د 2008 کال د ممبئی د برید طرح دی. په دې حمله کې د څو تنو امریکایانو په ګډون 168 کسان ووژل شول. د حافظ سعید پر سر امریکا $10 میلیونه شری او دی د ممبئی په بریدونو کې لاس لرل ردوي. په سیلزو پولو سیمو کې د حافظ سعید د جماعت دعوه خیریه مؤسسې په سلګونو کارکوونکي او په دوی پورې نورې مربوطې ډلې غواړي چې هغه خلا ډکه کړي چې سیمه ییز چارواکي پکې پاتې راغلي دي. دغه اسلامي ډلې په دې ډول هڅه کوي چې خلک د ګاونډي هند پر ضد وپاروي. اکثر پاکستانیان په دې باور دي چې هند د اوبو له بندونو په خپله خوښه اوبه د پاکستان د غنمو او پختې کروندو ته پریږدي او یو شمېر پاکستانیان خو دې ته د اوبو بم وایي چې هند ترې د پاکستان د کمزوري کولو لپاره کار اخلي. تر اوسه داسې شواهد نشته چې دا خبره ثابته کړي او هند دا تورونه بې بنسټه بللې دي. څېړونکي وایي چې د روانې میاشتې سیلونه چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې هم وبهېدل د پرله پسې بارانونو له امله وو. یو شمېر پاکستانیان بیا خپل حکومت ملامته کوي چې پر بندونو او نورو تاسیساتو یې چې په کار ده د اوبو سطح په وچو فصلونو او باراني فصلونو کې وساتي کار نه دی کړی. خو د حافظ سعید او د هند مخالف ډلې حزب المجاهدین د مشر سید صلاح الدین په څیر کسان دا خبره کوي چې هند قصدن د پاکستان پر لور د بندونو خوله پرانیسي. سید صلاح الدین رویټرز رنس ته وویل چې هند غواړي پاکستان په یوې شاړې سیمې بدل کړي او که چېرته د هند دا کارونه دوام وکړي د هند پر ضد به نوی جهاد پیل شي. سید صلاح الدین بیا وویل زموږ وسلوال او ټول پاکستانی جنګیالي دې ته چمتو دي چې له هند څخه په هر ډول چې ممکنه وي انتقام واخلي.
اندری پورګین د هغو تشکیلاتو د صدر اعظم مرستیال چې ځانته د دونیتسک د خلکو جمهوریت وایي د ازادي رادیو له مرکزي څنګه سره په خبرو کې ویلي دي چې جلا غشتونکو د منسک د اوربان تړون لاسلیک کړ تر څو وکولای شي د ژمي له پیلېدو مخکې د سیمې زیربناوي ورغوي. هغه وایي د جګړې دوام بل لوی ویجاړي رامنځته کړي. په دې اکل نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اوکرين په خطیت کې بیلتون غشتونکو ځانته جمهوریتونه اعلان کړل او وروسته د اوکرين د دولت په چوکاټ کې د خود مختاري په اړه د جمهور رئیس پترو پوروشینکو وړاندیز رات کړ. دغه سیمه د راتلونکو لپاره پر خپل د کارول اقتصادي او سیاسي جوړښتونو تمرکز کوي. د دونیتسک لومړی مرستيال صدر اعظم اندری پورګین په وزنګړې مرکه کې د ازادي رادیو مرکزي څنګه ته وویل اوس مهال موږ فکر کوو چې شمو ډیل هغه دی چې انتقالي وي او له اوکرين سره اقتصادي اړیکې ولري خو مخه روسیه ته وي. پورګین وویل چې د لوهانسک او دونیتسک جلاسی وسیمې نه غواړي خپلې اوسنۍ پولي پراخې کړي. د زیاته کړه چې ممکن دا دواړه سیمې سره یو ځای نسی لکه نوو روسو. ډېر امکان شته چې